او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې کوم ډول وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو دی موږ خپلوان ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی. چې درته ووایم، میړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شول، بیا یې د میړه یې پلارم یو ورور و، بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی، او هغه خو شهید شول. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لیران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله، که نه تقاوت یې لرله، نورې مرستې به یې هم ورسره کړلې. نوسترچ نظام سقوط شوه دی، دا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی چه گدایی و کاد مخکې به په کابل کې کور واسه دی، دو ځانه کړه تللې د اطراف ته ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې خر دی هغه یې نشوای کړلی. نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللې د اولادونه یې در بدر، ژوند ډېر سخت دی. یو خپل همسایه د هغه مې سترګو لیدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې کالي شوان به چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی او کل تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي، هغه بیچارهګان خپله یوه المره حلاله روزي نشي پیدا کولای. کوم کومکونه چې د خارج د طرف نه افغانستان کندو یتیمانو ته رسي او بېوزله خلکو ته رسي، هغه ټول د خپلو مبایلو کې تقسیموي. دغه زه د دو صحنې زه شاهده یم او شاهدي ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک دپاره رسي په هغو باندې غذایي مواد ورکوي، هغه ټول کارتونه هغه څوک خلي چې دی خپله پیژني چې هېڅ مستحق نه دي. تو په هغو کې په سلو فیصدو کې په هغو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي، شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي. په یوه کور کې درې کارته، مثلا لور او ورور او مور او دو خپل ځانو ته یعنې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هېڅ مستحق نه دي. هغه ټول څوک په خارج کې، څوک په داخل کې، خو د یوې لیارې نه خپل هغه پیدا کوی شي، خپله هغه روزي پیدا کوی شي. هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي، خیرات ټولوي، خاص کو دی بیا وایي چې موږ کومک کوو، موږ غوښتلو ته هېڅ کومک نشته دی، خو خلکو سره هېڅ شی نشته دي. زه په خپله دو صحنه شاهده یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي اوس چې مواد په هغو باندې ورکوي، هغه د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني، خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بېرته خرڅوي. افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا د کونډو د یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري. خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي.
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې مېرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړۍ ډوډۍ وګټي. په کابل کې یوه مېرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي:
دلته د منګه د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د مور را پکې استاد ده، نو یو کند راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې، زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم. مدیر ته لازم خو په دې کم پیسې به در کوم، یار چې هر څومره کم پیسې راکې، 200 راکې، 300 راکې، 400 راکې، زل صبر زم تر بیګه پرې بدل ته پکاري کوم، خو ته ما ته مقصد پیسې راکې. نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډېر حالت خرابونه یوه د سینه د پزرها او د امدا سکونډي امدا سي به وس وا یو بل خزه د څه غم ده امدا سي وای مګا شپې شپې به ډوډۍ ورځي د ګرمې ډوډۍ نه لرو، چوي خور خوراک ته چای نه لرو، حتی په شپو په ورځ وځو ګیمه د ما شومان وګ دې دې به وای لار سني مش په د کورو دروازې وټکو کچا چیرا کړم رحم یو کوي چې روډه راکړه مقصد پیاز هر شي چې ورسره خرو او کچارونه کړه رحم یو نه کوي بس موږ سره وږي پاتې ډېر کندې دي ډېر یتیمان دي ډېر به واسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وازه فلان خراب ده.
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي کچیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي، نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو ښځو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي، بیا هم قربانیان خزی دي. خزی همیشه باید قربانی ورکی په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي، امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسېدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډ، هغوی ټولې وزګاره شوې، اوس په ډېره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه ښځینه خیاطانې چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کار یې ورته کاوه، په بېلابېلو برخو کې په روغتونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل. د شروای په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاستې میاستې وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوي دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کېږي. ځینې هغه خیاطانې چې اوس بېکاره سوي دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترېنه آګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کېږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډېره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. بخصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کېږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډېره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي، کونډې دي، هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړې ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزۍ کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار ګنډي ورته. نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیلمنتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېل شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که راعي ده که رعیت ده، ټولو ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي، د ملت مشري کوي، په هغو باندې حق ده چې کونډو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بېوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړي. همدارقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې، گاوان کې، خار کې، خپل منطقې کې، اولو که منطقې کې نه لري می ته خپل وسه پوره د هغو کونډو او د هغو بېوزلو کورنۍ، مخصوصا هغه کونډې چې د کور سرپرستان دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان له لاسه ورکړي، خاوند له لاسه ورکړي، او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، هغو ته مرسته کول، له هغو سره کومک کول، له هغو سره د هغو لاسنیوی کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو، بلکې د انسانیت وجیبه ده. د انسانانو دا ټوله وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره د نیکی کې معاونت کوئ، لاسنیوی کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مه ورکوئ، بلکې په نیکی کې لاس ورکوئ، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مخیره وي، او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي، تاسو سره نور سره نیکی وکي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده، او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دند جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي، دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوه تل محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي کچری د کندو خزو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبورې گناه ته بل مخ کوي او د گناه لاره نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې له دینه مخنیوي وسی د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوي وکړي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه ښودل شي. له دغه وجه نه د یتیمانو او د کونډو باره کې اسلام ځانګړی توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه دا ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه و د فتن وحی په نازل اسوا، کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه زای کی ځکه وای ته کند لاس نیوای کی ته د یتیمانو د بیوزل خلکو لاس نیوای کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاس نیوای کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره، هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنۍ چې سرپرستان نه لري د هغه لاس نیوي وکو، او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده، او الله به دې پختنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوي وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بی وزله دي، بې سرپرسته دي، د هغو لاس نیوی دي وسي، او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشارو لپاره د کار زمینه مساعده کړي، چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فني حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي، تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره، خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فني حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي. همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فني حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت د خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنی حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت مېرمنې بې دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د رادیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د میرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت ترین او وحشتناک ترین شرایط دی اعتصار تیری وی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پا غمیرمونو دی چه تاسی یادوانو وکل چه دی کندی دیرن دی وار وار مشمان ورده غالی دی یا هیچ چوکی پا کرکی نشته دی در با دیر سخت ناورین منستر آوری من فیده دو چه در با پتوله نکه چم را بدبخته منستر آوری چه حقا دی سیهی مسائلو نده دی هر لحاظ دست که پا مجموع که پی فکر پی وکو به هر لحاظ ده دی وضعیت مخ به خرابی دو دی نو ده ده حکومتون و ده ده نظامون و مسئولیت دی چی یو نظام یا یو حزب که یو دله یا گند یو قدرت ترسی ده خو مسئولیت خوم ده غده چی ده خپل وگر و طول و برخو تا دی اغا جوابگوی وسی افغانستان چی و جنگ زفل حواد دی او کالونا کالونا دلتا جگری وی پکی ده دو اغا زیادتر برخمیر منی دی چی نن پا کرونو دی نن بیناری نو دی چی افغانستان چی متاسفانه یو حواد دی چی پدو که با یو نفر کار که خلاص نفره بسات که ده کور نری نده بینه چی اغا پا کور که میرمن پاتیکی ها بود دیر سخته ده لگه دیر سخته او ده دیر غد خطرونه مایستر رو لشه چه ده حسن مو تاسوینو دی بگرایی وانده ناس دیدی دی دی هزار مرزو وانده گرفتاره دی ده کرونه و تلینشی
بله
نو زه بخپل دو شینه دیر نارامه این
بله میرمن نظامی موگ ده طالبان دی حکومت دی کار او طولنیز و چار و دی وزارت لما سول و کسان و سرم خبری وکری دوی وایی چی موگ میرمن و تا دی کار زمینه برابره کرده اول دی روستم حالی جلی که او چی دوی تا دی کار زمینه برابره کرو دوی ادا که وی چی کار دیر وگری حق ده او اسلام امارت به دا کار کهی تاسی چوای آی رخته دا کارونه کردی کاسی خبری دی
کم کار یعنی فابریکی ورته فعال کردی یا حقا میرمنو چی دی تجارتی برکه که کار کاف و مارکتونه یا دکانه لرل حقا فعال دی که فعال دی کم بازاریابی ورته شویده کم هواید دی هده قلن دی منلو ور هواید دی تا پلاس ورغلی دی خو اغا چی دی چی مگه اسم دشکایتونه هارو او میرمن سخت دی ستونزو که دی خیاته ده یو چه آماده کیوی دی خپل دکانونو تا یا مغازو تا آخو که خریدار نشته دی بازار نشته دی پیوه نمایشگاه خونه که چیوه نمایشگاه دایری پگو که میرمن خپل تو که فروش تاری استلی بی یا نمایش تاری استلی بی ده خو اغا نشو ده خو لیر حل نشو لچه مگوی چه و علاق داغه دینن دیته ده زمینه مسایده ده که دیده از شیخهی هاگه وقت بوده اغا شای ثبوت بود هاگه وقت بوده شایو چه که چوک داکترانه وی داکترانه بخبله وزفه تطلی که ملیمینه وی ملیمینه بطلله که مامورینه وی مامورینه بطلله که کارگره وی کارگره بطلله که دیگه بخبله وزفه تطلله بیا بسری ویلی و چو داغه ده یو نفقه موجوده ده یو ما شخص لیشه تش بخبره کنه که ایتاس منیده دو کاله داغه ده خد و خبری ده چه ویج انا تو فشار لاندی دی دی و رزی کارت فری دی و رزی نفری دی و رزی مکتب نر گرزی و رزی پانتو نر گرزی بیا بیرتری چی موزم نورتا مسایده کری زی فکر کم دا بنا تش خبری چی فقط اگه بستر گفت و زانت قناعت ورکا ول دی
بله
دا خو زانت بقناعت ورکی اما دی خو لستا او لاری تا خو بدو مسئله قناعت نیش ورکا ول
بله اکه دی ورستی پختن پشانتاش نپختن او کچه اوس خوازیت دا غرقم دا کار نستا میرمنو تا کندی میرمنی پا کور نستی دی یتیمان ورلغاری دی حاکم نظام وایی تی مونگ زمینه برابر کری آلدات زمینه نده برابر پخپلا دا کندی میرمنی چه وکری تر تو چه حالت سمیگی دومره یو چه پیدا کری چه حد یقل اغخپلا او بچه جوندی پاتیسی
تجربه چه مو پا تیر وقت که یا پا تیر دورد تالوانو که لرلا تو دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیچ سلارن لرنه ناسته وی خیاته اکره ناسته وی خلکو مره پخواله ناسته وی چه دیو جای تا بگو دست دی روزمره کار تا تلالی نوری هیچ ایچ نو داده در روزمره که دیتا کم کار کم خیاتی یا کم پاکاری و شای ور برابر شی مخیط بولار شی که نبی چارگانه با یو ورز دوده لیری و لس ورز بوگی پراتیم که یو جای تا چی کرایت سر قیم کات بل ضرورت ورت پیدا کی دغو پیسی دی کم کار دی فقط دوم را بده ورز اوز کار کاز ده ما تصور بانده چی دی فقط یوان مره و چه دوده پیدا که شخصی کارو نو که چه مثلا تا کم پورنه ور وره ما کم تکه ور وره یو چند پی جور کردی نور خوزه دی بیچارگان هیت ناره نه لري ټول لارې په دې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ په دې لچا ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214401. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی، او کچیرې په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونه شي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي، کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایه چې په بس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام نمی کوي. ګوري، دا هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي د تعریف داده چې هر څوک کولی شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوشته او تصویري یا هر ممکنه لارې نه اظهار کړي. خو دا په دې معنی نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډېر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت ده او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله پترات کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاقا هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګه عقدهي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو تر منځ، او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته د رسیدو لپاره، د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي، له هېڅ لارې نه درېغ نه کوي. نو په همدې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کېږي. معمولا د حد کې حرمت رامنځته کېږي، بې احترامي رامنځته کېږي، پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې که چېرته حتی یو څوک چې نیول کېږي په یو جرم باندې متهم کیږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي، د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کیږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کیږي، هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه هم په داسې یو بېرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې، لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کیږي په ټولنې کې، یو منفور شخصیت جوړیږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منه دي او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده. او په خوشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، د دې د مخې نیولو لپاره کم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېره یو ملی موضوع باندې بحث روان وي د فتن یو شخصي مسله مطرح کیږي، دغه موضوع اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
ډیره مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي هغه حتمی مخاطبین لري، او دغه خبره که ښایي که خرابه یي د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته یي اذهان د عامه مثبته خواته ځي، او که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي موارد کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي، ستونزې را ولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري. ځکه په سلهاوو زرو ممکن ځینې رسنۍ اورېدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامې ویني، نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې په افغانستان کې تفرقی مسله ډیره جدي شوله، یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله یې همدغه وله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي، او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي، خو په مقابل کې اقوامو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي. او دا عمیق شوي دي، په خواشینۍ سره باید ووایو. او همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده، له دې استفاده کېږي.
بله، تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري، نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بېرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کېږي، آیا دا خبر دا موضوع بېرته ترمیمولی سي، بېرته جبران کولی سي؟
نه، دا نه جبرانیږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بېرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ، د مخنیوي فرهنګ، تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنې دلته لارې شته چې موارد کنټرول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي، بیا مشخص شخص بلکه مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ خپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي، هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد وي، مثلا حقوقي بحث وي یا دې ته ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي، او یو څه د خپل فکر نه کار واخلي. په خواشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده، که یو سیاسي د یو قوم مشر راجګیږي، یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي، پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي، او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلیږي، چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل کوي، په همدغه مواردو همدغه اوري، په همدې باور کوي، او دا مونږ ته یعنې ډېره غټه ستونزې راولاړې کړې وي، اوس هم دي. او دا یعنې دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي. مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته، دسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نه شي راوستلی، په اسانه دې نه راغوړي، ودې ګرځي نورو تکړه کسانو پسې. یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري، او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې، تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. یو خو د دغو دوکاندارانو، سیاسي دوکاندارانو، فرصت ورته ورکم شي، او له بل خوا نه عامه اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اوتوماته توګه هغه فرهنګ دي ملي منافع را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغه دوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي اوریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بد وختانه ډاډه کوي خبرو نه څه فکر کوي، ولې دوی نه غواړي راسي؟ سره له دې چې پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هیوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې له ځان سره خپله ساتي؟
ګورې، دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو او د هیوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې، به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالي او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول، یعنی زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاره به په هغې دنیا هم بندوي، د خدای پاک په نسبه هم دوی مسؤوله اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤوله دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو، یا ډارېږي، نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې را وباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بېطرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤل دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې، دوی دی راوزی پر رسنیو کې، په فیسبوکونو کې د خپل لیکنی وکی، په لایف دی راشي، ټیک ټاک نور دی ته ورته. موږ ټیک ټاک په داسې یو غلط مسیر باندې اکثرا موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره ټکر کې دي، نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکړي او مخته ولاړ شي. دوی مسؤل دي په هر حالت کې، که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي، اول خو دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه د بل شته انتقال شي، د دې خیر نه دوی محروم دي. او بل خوانه ټولنه له هر خوانه ډیر غټ او ناخوال سره مخامخ ده، او یو عمده دلیل هم دغه ده چې اذهان تنویر شي او پوها زیات شي. کله چې پوها زیات شي، فرهنګ لوړ کیږي، موږ ډیر ستونزې به په مغه په پنسټ باندې حلوو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بیرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤل دي. او هیله مو دا ده ترینه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفید شي.
بله، مصباح صاحب، تاسو خبرونه مو دا نتیجه واخیستله، کوم کسان چې پوهه لري او د خبرو وایتیا لري کله چې نه غږیږي، نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهېږي، یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه. اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله به چې په تلویزیون کې بحثونه کېدل یا راډیوي بحثونه، حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به چې راغوښتل سوي و په یو ملي موضوع به یې بحث کوو، دوی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به یې وار کول. څه اوریدونکو ته انتقالول، څه لیدونکو ته انتقالول، آیا په دې سره چې ته یو بحث ته ځې بیا پورته کېږي وار کوې، دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپرې؟
دا خو د ټیټ فرهنګ کې، ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده، په ځینو نورو هیوادونو کې هم دا مسله تکرار شوي دي، ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبر ده. وار، خشونت او داسې تهدید کول، اول خو په خپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کامله تر سوال لاندې راځي. خو په خواشنۍ سره چې په بنګه د داسې د شهیدان ولو غوري، وار له جرمي لحاظ جرم ده کنه، تجاوز کې هغه په داسې مشهود جرم چې په ټول خلک کې په ژوندۍ باندې ویني. نو د داسې خلکو په هغه اختصاصي ځینې قضیې وي چې موږ شاهدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ باندې یو راچیک شو په بلې وار وکړه، د دغه سې کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤول اوله پولیس مسؤول ول چې دوی باید په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوسي ول. مګر دا خبر نه وله، یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده. بحث چې شو، انسان تخلیه پاک منطق ور کړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع ده، هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي. پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده. نو معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده، د چا په زور نه رسېده، که نه جنګ سالاره وو یا به قدرت سالاره وو یا به مثلا د یو حزب و ډلې تپلې پورې اړه درلودله. دا یو غلط فرهنګ ده، سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري، په حقوقي لحاظ باندې چرم ګڼل
کیږي. بله، مصباح صاحب، که تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایي چې کله یو څوک ځي یو سیاسي بحث کې کینی، یو ملي موضوع هلته مطرح کیږي، کوم ټکي ډېر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي؟
و ګوري دا ډېر مهمه مسله ده. مونږ او تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید مونږ لپاره باید سرې کرښې اوسي، نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغې کې جدي هغه وکړي. اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوي وله او مشخص شوي وله، خو دا بلک څه ستونزمن کار اوسي. اما اول خو اشخاصو ته لازمه ده، یعنی مونږ په دې موردو کې ستونزې لرو چې هغه مهمه مهم ارزښونه دي. په دې کې ځینې خلک داسې نظریات ورکوي، مخالفتونه ښیي او دي عما او ګټو پورې مربوطه. نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده، او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکي ته، یعنی یو اوریدونکی که په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې، هیڅ لازمه نه ده چې تعقیبی کې باید وای نه وري. لازمه نه ده چې وخت د خپل ځای کې، ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي. یعنی تحلیل لازمه ده، کوالیټي چک باید وشي، صحیح ده چې بیان ازادي ده، هر څوک حق لري، خو لازمه نه ده چې یو څوک چې ښه پوهېږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي، دې لپاره چې مشهوره شي مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوځوي، هغه یې ډېر مهمه ده چې په اوږد مهال کې، لکه مونږ چې ولیدې د جمهوریت نسکورېدل له یو اړخه یې دلیل همدغه و چې همدغه سینو اهل سیاسینو په متواتره توګه بحثونه وکړل، نظام یې ضعیفه که ضعیفه که بالاخره کمې مرحلې ته ورسېده. نو لازمه ده چې په دې مسایلو کې په خپل اشخاص ډډه وکړي، ځکه مونږ په یو افغانستان باندې راټولېدای شو په اتفاق او اتحاد سره. له بلې خوا نه مثلا حاکمه ډله ګرچې اوس خو به مونږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو، د قانون په واسطه باندې مخه ونیول شي او بیا بېرته اوریدونکي تر څو دغه فرهنګ په خپله راټیټ شي، ملي منافع په ضد باندې چې کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته، او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي. او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل، رسنۍ په دغه موارد باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته، ټول هم عام وګړي هم سیاسیون، ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیات ستونزې راولاړی دي مونږ تاسو وطن ته. او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ یو، همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې مونږ دغه حالت ته رسولي یو.
بله مصباح صاحب، آخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خو دا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي، هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت، البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیي کوم څه حقیقت دی، هغه اوریدونکو ته نه وړاندې کوي. هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي، د خپلې ګټې لپاره خبره کوي. په دې مونږ خبرې وکړې. بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکړي، سیاسي بس وکړي، ملي بس وکړي. د دې زیان هم په آخر کې راته روښانه کوي.
شته نظام خو ډېرې ستونزې لري، دوی که هر څه راوسي دي مسکنه دي، یا هم خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسي چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و چې هغه معاملې ډېر هم دوی وله. مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغې کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي. خو همدا ستونزې کبیرته مشخصه په دې چې بحث وکړو د بیان د ازادۍ د حق د محدودیت یا په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یا څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي، فکر کوم ډېر محدوده کسان دي، هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي. نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه. شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي، چې تضمین په دې معنا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو په بنسټ نه اوسي، هدف مل تضمینونو نه ده. نهادونو نه مې د تریګونو د قواو مسله ده چې هغه طبعاً د قانون په واسطه رامنځته کېږي. تر څو چې هغه نشي، نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي، ځکه یو مشر که راجګېږي، یو حکم چې راجګېږي، د هغه په ضد خبره کوي. یعنی د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري، په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې د خپل کار مخته بوځي. نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسوه. هغه کم لاسته راوړنې چې مونږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې، هغه ډېرې سختې متضرره کړلې. واقعا خلک ډارېږي، او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصي نه شي، بحث ونه کړي، دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدای شي. بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي، خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده. دلته باید په ټوله کې لاره د حل انده ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي، ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته.
ډېره زیاته مننه مس باسه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
له تاسو نه هم مننه. سلامت.
قدر من دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په سیاسي باسونو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکل خبرې وشوي. لمن سره ملما او د حقوقي چارو څیرونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځ کې چې اس الله ممال او ملګری هي چاري ولري.
چل مخلصان.